امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی. په ټولنه کې د افغان میرمنو د ونډې کمیدل. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په خپل تازه رپورت کې وایي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان کال تر نومبر پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% ته راټیټه شوې. د ایران په وړاندې د کانګرس د لاک لک دریز غوښتنه دا په داسې حال کې ده چې ټول منځني ختیځ ته د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو ګواښ تر سترګو کیږي. او په خوست کې د ښځو یوازینی مارکیټ پلورونکي او پیرودونکي میرمنې خوښي دي، خو د برېښنا او پانګې له نشتون څخه سر ټکوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د لندې دروښتمه نیټه او د 2023 کال د دسمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمنې میلمنې د مرسل مجلې پخوانی مسول مدیرې امنه مایار سره په افغانستان کې د نن په ژورنالستانو بیلابیل فشارونه او ستونزې څېړو. زموږ همکار وحید فیضی د افغانو میرمنو د وضعیت په تړاو د یوناما د وروستي رپورټ مهم ټکي راسپړي، او د کانګرس د ماڼۍ له مخې سمیع الله جلالزی د امریکا استازو په جرګې کې د ولسمشر بایدن د استیزاد څرنګوالي جزئیات شریکوي. د تاسو نه په مننې هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم سره ملووسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل تازه رپورت کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. یوناما وایي چې د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 10% څخه 15% ته راټیټه شوې. بلخوا ملګرو ملتونو له پاکستان افغانستان ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په تړاو هم اندېښنه ښودلې ده. د خبر نور تفصیل د خپل همکار وحید فیضی ناخلم چې په استودیو کې را سره مل دی. فیضی صاحب، ستړي مشي. په افغانستان کې د میرمنو او د کډوالو د وضعیت په تړاو دغه د ملګرو ملتونو تازه رپورت څه وایي؟ نور جزئیات یې څه دي؟
ډیره زیاته مننه خایسته جانې. د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د وی ګډ سروې موندنې ښیي چې زده کړو او کار ته د افغان میرمنو او نجونو لاسرسی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو ستونزو او ګواښونو د حل لپاره یوه اساسي اړتیا ده. دغه سروې چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 422 ښځو سره په حضوري او ټلیفوني خبرو کې ترسره شوې ده. البته د 2023 کال اگست، سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې ترتیب شوې ده. پکې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو په پوهنتونون کې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه افغان میرمنو د ملګرو ملتونو سره خپلې تجربې، لومړیتوبونه او سپارښتنې شریکې کړې دي. په سروې کې 80% ښځو چې ورسره مرکه شوې ده ویلي چې پر ښځو باندې د طالبانو محدودیتونه د وخت په تیریدو سره سخت شوي دي. په داسې حال کې چې بیا 20% نور ویلي چې داسې احساس کوي چې محدودیتونه پلي کول ورباندې سخت شوي دي. البته بلخوا د ناروې د کډوالو شورا په ګډون نهو نړیوالو ادارو په ګډې اعلامیې کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 15,000 کډوال له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. دې ادارو خبرداری ورکړی چې کډوال په سخت وضعیت کې دي، د خوړو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په تازه راپور کې د نجونو او میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه منع کولو منفي پایلې درلودې.
خب یکی از دلایل اساسی از اینکه روز به روز حضور خانم‌ها در شمال افغانستان کاهش پیدا میکنه سرکوب وحشیانه گروه توریستی طالب هست. شما همتون شاهد هستین، ابتدای که طالب آمد چقدر زنان در داخل افغانستان به خیابان ها رفتن و در داخل مکانهای مختلف دست به اعتراض زدن، اما هر روز که طالب به خانه هر زن حمله کرد، در زندان ها شکنجه های وحشتناک دخترها با خانواده هایشان سپری کردن.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای طالبان د خپل سیاستونو د بدلول لپاره کول شي په خپل پریکړه وکړي. خاغلی بنټ امریکا غاکسره په مرکه کې ویل د افغانستان په تړاو نړیوال غړي اندېښنې لري او کول شي د میرمنو په اړه د طالبان د سیاستونو د بدلول لپاره پرې فشار راوړي.
طالبان په خپل کولای شي د خپل سیاستونو د بدلولو لپاره پریکړه وکړي. موږ څه وغوښتل چې په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه د طالبانو ډیری اوسنی سیاستونه د بشري حقوقو او قوانینو څخه سرغړونه ده، نو دا هغوی پورې اړه لري چې خپل موقف بدل کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د ادارې په مشرۍ په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د بشري مرستو امنیتي ګروپ له پاکستان څخه په جبري ډول د ستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په تازه راپور کې ویلي چې د ژوند پر اساس را په سرحدي سیمو کې د سرپنا امکاناتو د کمښت له کبله د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي پاکستان څخه د ستنشوي او اتیا سلنې خزي، اته څلوېخت سلنې ماشومان او دیاله سلنې هغه خزي چې د خپل کورنیو سرپرستی ورتر غاړي ده.
دا کوم چې د افغانانو له پاکستان په زور باسي، دا غیر انساني کار دی، د بشري حقوقو په خلاف کار دی. ملل متحد، یونیسیار او نورې نړیوالې ادارې دوی نه غوښتنه وکړه چې دا کار مکوي، خصوصا په افغانستان کې خلک له بحران سره مخامخ دي، خلک له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې څومره مشکلات دي، په دې وخت کې پاکستان نه و په کار چې په زور دومره ډېر خلک وباسي. په خوانه افغانان چې ایران او پاکستان نه راغلي، حکومت مهاجرین چې راغلي بې ځای شوي، هغه اوس هم بې ځای شوي کمپو کې اوسېږي.
د روان کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان د هغو افغان کډوالو پیسو لاس پورې کړی چې په وینای د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستانی چارواکي وایي دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کوي. وحید فیضی د امریکا غاک.
بل پلو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو د بخوا په پرتله په خبريالانو او د رسنیو په فعالینو باندې هم فشارونه زیات کړي او په بیلابیلو پلمو یې نیولې چې دا کار د اندېښنې وړ دی. د معلوماتو په برخه کې د محدودیتونو د رامنځته کولو پر سونزو بعد خبرونې قدرمنې میلمنې د مرسل د مجلې پخوانی مدیر مسؤل امنه مایار نظر تاسو سره شریکاندو چې د سکایپ له لارې موږ سره ده. اغلی مایار، ډیره زیاته مننه کوم د زړه کوم استډی مشه ورستای ژورنالیست په دایکوندی کې د نسیم د خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي د واکمن نظام په ضد پروپاګاندا او بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسي په تور په یو کال بند محکوم شوی دی. ستاسو ارزونه څه ده؟ ځکه موږ چې اورو پر اکثرو باندې تور همداوي، یا دا چې جاسوس نومول کیږي او یا وایي چې موږ په خلاف پروپاګاند کوي.
مننه آشنا خوري، لمړی ستاسو قدرمنو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا یو سرګن حقیقت دی چې رسنۍ د ویټولنې سترګې او غوږونه دي، او رسنۍ د ویټولنې د واقعیتونو د بیان هنداره ده. نو که رسنۍ نوي تابان چې ټولنه به د هغه څنګه یا په ټولنه کې چې هغه څه جریان لري، په دولتونو کې، په حکومتونو کې، هغه داغونه به خلک محروم پاتې وي. دا د تاسف خبره ده چې خبریالان د ښځو تر څنګ په عموم کې خبریالان هم نارینه او زیاتره ښځینه پرې محدودیتونه لګول شوي دي، او دا تورونه چې د بهرنیانو جاسوسان دي یا جاسوسي کوي. وګورئ، یو خبریال یعنی څه؟ رسنۍ یعنی څه؟ د ارتباطاتو یا اړیکو مهم مرکز د یو رسنۍ بللی شو، او خبریال یې استازی بللی شو. یو خبریال اړتیا لري چې د بهرنیو هیوادونو سره، د بهرنیو رسنیو سره، د بهرنیو د خبر د ترلاسه کولو او د راپور د ترلاسه کولو
په بله. خاطر اغه مایر د خبر د ترلاسه کولو اړیکه خو د پوی وړ خبره ده، خو د دې ترڅنګ دوی د تمویل په برخه کې ځینې نور هیوادونه چې فعالیتونه کوي دا یو اندېښنه ګڼل کېدای شي. خو په افغانستان کې د خبريالانو د خپل سری نیونو ته چرا شو، د دې کچه زیاته شوې ده. طالبان ولې ستاسو په نظر د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون لخوا دا مسلې اول نسیری نه حل کوي چې جرم ثابت شي، او بیا دغه نو وروسته دغه جرم چې په اثبات ورسیږي بیا د ژورنالستان په زندانونو کې واچوي؟
تابنده اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې یو کمیټه یا یو برخه د شکایتونو کمیټه پر چې په خوا هم کله چې خبريال تخلف کوو د هغه له طریق د خبريال هغه فیصله ناغیدی یا کوم خلاف عمل چې تر سره کوو هغه به څېړل کېده، وروسته به بیا فیصله پدې کېده. خو زه فکر کوم دا ټول راګرځي دې ته چې پر رسنیو د محدودیتونو له وجې د رسنیو د سپینې د خبرو له وجې او د څنګه چې باید ټولنې واقعیتونه بیان کړي دوی دې ته نه پرېښودل کېږي چې دا واقعیتونه بیان کړي او د نړیوالو او هیوادوالو غوږ ته ورسوي.
بله، ستاسو د همدې خبرې په تړاو دغه مشکل هم شته. په رښتیا موږ هم زیات رپورټونه ترلاسه کړي دي چې طالبان د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، خو بیا ادعا هم لري چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمندي د هل لار ستاسو په نظر څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان باید من وګانی او ځوان وګړي ځوان وګړي چې د رسنیو د ستون د ارزونو په چوکاټ کې د خبريالانو هغه تخلف چې دوی کوي هغه بررسی کړي او بیا وروسته دوی فیصله وکړي، او کوم حق چې د هیواد او د هیواد خبريالانو دی چې هغه د بیان ازادي ده هغه ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو مخنیوي ونه کړي او د ټولنې دا حق وګڼي او خبريالانو رسنیو ته کوم بیان ازادي کړي.
بله،
چې ملي ګټو ته هم دا فرصتونه وکړي. خو نن سبا د خبريالانو د فعالیتونو چوکاټ یا د فعالیتونو ډګر لا پسې تنګیږي او دې ته نه پرېښودل کېږي چې د ټولنې د واقعیتونو بیان
وکړي. د نړیوالو اندېښنې هم همدا د ښځینه خبريالانو په درول شوی فعالیت ته چې وکتل شي، تاسو ته دوی خبرې کوي، دوی سره په تماس کې یاست، څومره په څه تعداد په بند کې دي او ستونزې څه دي؟
طبعا لکه څنګه چې د زده کړو په برخه کې د ښځو په حق باندې سترګې پټې شوې دي او د دوی شرعي او مدني حق ترې نه اخیستل شوی دی چې هغه زده کړې دي، همداشان د هم ښځینه خبريالانې فعالیتونه په ټپه درلودلي دي. تاسو په جریان کې یاست چې یو کال مخکې کومې محدودې خبريالانې چې په غږیزو او تصویري رسنیو کې وې هغوی د ماسک په لګولو په دې مجبور وي چې فعالیت وکړي. خو یو زیات شمېر نن سبا په کورونو دي او زیاتر فعالیتونه یې محدود شوي دي او خبريالانو نشي کولای چې په رسنیو کې راڅرګند شي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. په رادیو کې، په تلویزیونونو کې، چاپي رسنیو ټولې
بله، خو څه باید وشي؟ تاسو د یوې مجلې د پخوانی مدیر مسؤول په توګه خپل مسؤلیت چې د هیواد نه بهر ژوند کوي څه بولی؟
دلته کوم موږ چې کوم فعالیتونه لرو یا موږ چې کوم غږ اوچت کړی دی هغه د مدني ټولنو د غړو سره په همغږۍ د خبريالانو د دینو خویندو سره په تماس کې نیولو سره په دې خاصه کې یو چې د بین المللي ټولنو لارې د هغو غونډو او ناستو لارې طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو د حقونو چې د تعلیم او زده کړې حق دی په رسنیو کې د فعالیتونو حق دی دوی ته بیرته ورکړل شي. خو زه متاسفه یم چې دا غږونه تر ډېره پورې یا نه رسوي او یا هم دوی ته فکر کوم چې اوس دغه ټولنه او بهرني هیوادونه کوم چې د خپلو مسایلو کې زیاده خل دی هغوی هم زیاته توجه یا نه کوي او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د انکلي نړیواله سپیڅلي او تر دې راپوري د دوی د حقونو په ترلاسه کولو کې فشارونه
bale توجه کم شوي ډیر زیات مننه کوم کور ودان د مرسل د مجلې په خوانی مدیر مسولې اغلی امنه مایار بریالي اوسه ډیر زیات مننه د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د بارنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو څخه د بندي امریکایي اتباعو خلاصون د واشنگتن لومړی توپ دی. د دغه وزارت ویان ماثیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویل چې له طالبانو سره د هغو امریکایانو په آزادې دوه خبرې کړې چې د یاد ډلې سره بندیان دي. بلینکن سمودې مخکې امریکایي قانون جوړونکو ته ویل چې طالبانو یو شمېر امریکایي اتباع بندیان کړي دي، خو دقیق شمېره یې ورنکړه. امریکایي رسنۍ سی بی اس په خپل یو رپورت کې دیو امریکایي چارواکي له خلې چې نوم یې هم اخستل شوی نه دی ویل دي چې له طالبانو سره د راین کوربت په نوم شپږ امریکایان نور هم بندیان دي چې ځینې په وروستیو میاشتو کې نیول شوی دي.
موږ په بهر کې د امریکایي اتباعو د خوندیتوب او امنیت څخه بل مهم لومړیتوب نه لرو. نه یوازې په دې غونډه بلکې په تیرو غونډو کې هم موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د آزادېدو په اړه دوامداره فشار اچولی. خاص استازي وست روانه اونۍ د طالبانو له یو استازي سره کتلي او د رایان کوربت او نور امریکایانو د آزادېدو غوښتنه کړې. دا هغه څه دي چې موږ هیڅ وخت تمرکز ورڅخه نه لري کوو او لکه څنګه چې ما وویل د بهرنی چارو وزیر په دې وزارت کې څو کسان او حکومت په دې کار کوي.
او په امریکا کې د نننه سیاسي لانجو ته چرشو د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس ولسمشر جو بایدن د استیزا په اړه د رسمي تحقیقاتو د پیل په هدف مثبت رایه ورکړه. د اقدام په تجارتي قراردادونو کې د ولسمشر بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د ښکیلتیا په اړه په تحقیقاتو کې یو مهم ګام شمیرل کیږي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال الدین اخلم چې د کانګرس د مانی لمخې موږ سره مل دی. جلال سب ستړي مشه په خیر راغلی مهرباني وکي په دې اړه نور نوي خبرونه څه دي؟
خسته جانې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس چې اکثریت غړي جمهوریت غوښتونکي دي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه رایګیری وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن د استیزا لپاره رسمي تحقیقات پیل شي کنه، چې په پایله کې د 221 موافق او 212 مخالف رایو سره له دې اقدام څخه ملاتړ وشو. جمهور غختون کې د هانټر بایدن په تجارتي قراردادونو کې د ولسمشر بایدن د خلتیا په اړه د چهارشنبه رایګیری خورا مهمه بولی او وایي چې دا د وغوی په میاشتنیو تحقیقاتو کې چې څو میاشتې مخکې پیل شوي یو مهم ګام شمیرل کیږي. له دې رایګیری وروسته به اوس جمهوري غوښتون کې ډېر صلاحیت ته واک ولري چې د ډیرو اسنادو او شواهدو غوښتنه وکړي. د استازو د مجلس د نظارت د کمیټې مشر جیمز کومر وویل چې سپینه مړۍ په دې اړه له دوی سره همکاري نه کوي، اما سپینه مړۍ وایي چې دوی له جمهوري غوښتونکو سره همکاري کړې ده. د سپینه مړۍ ویاندی وویل چې دوی نه یوازې څه باندې 3000 پاڼې اسناد جمهوري غوښتونکو ته ورکړي، بلکې هغوی د څلوي د شاهدانو سره د څلويختو ساتونو لپاره خبرې هم کړې دي. د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د تړل ورونو ترشا د استازو په مجلس کې په یوه غونډه کې لګډون څخه ډډه وکړه. د وویل چې غواړي په علني غونډه کې برخه واخی او څرګندونه وکړي. هانټر بایدن زیاته کړ چې د هیڅ وخت په خپل کارونه کې د پلار د سیاسي اړیکو یا ارتباطاتو څخه ګټه نه ده پورته کړې. که د امریکا د دې داخلي جنجالونو ترڅنګ د امریکا کانګرس د سه‌شنبه په ورځ په یو بل اقدام کې په ایران باندې د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کانګرس یو شمېر غړو وویل چې باید د ایران په حکومت سخت بندیزونه ولګيږي. په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده، د پتیرو کابو دوو میاشتو کې د امریکا پر نظامی مراکز او نظامی تاسیساتو باندې بریدونه شوې دي او امریکا اوس په همدې اړه اندېښمنه ده او د کانګرس غړي غواړي چې په همدې هدف په هغو کسانو چې د ایران له ملاتړ څخه برخمن دي ویل کېږي چې په امریکایي تاسیساتو بریدونه کړي فشارونه زیات شي.
په سره سمندرګي کې پر امریکا د ایران لملاتړ څخه د برخمنو حوثي اورپکو تر برید څو ورځې وروسته د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په غزه کې د امریکا د پالیسۍ له امله واشنگتن ته خبرداری ورکړ.
د نه کنټرول او نه وړاندنې وړ چاودنه کېدای شي هر وخت وشي. دا هغه څه دي چې امریکایانو تر نن ورځې پورې ورته پام نه دی کړی او که ژر پام ورته ونه کړي عواقب به یې پر امریکا سخت تاثیرات ولري.
په کانګرس کې جمهور غوښتونکي قانون جوړونکي وایي د بایدن د حکومت پالیسۍ د دې لامل شوي چې ایران زور زیاتی وکړي.
ایران دا جرأت پیدا کړی چې له یمن څخه نیولی تر غزې او په ټول منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره خپل نفوذ وکاروي او یا هم د خپلو نیابتي ملاتړو په واسطه د امریکا پر نظامی مراکز او جنگي بیړیو له عواقبو پرته مستقیما بریدونه کوي.
جمهور غوښتونکي د روان کال په پیل کې د بایدن د حکومت په هغه قرارداد نیوکی کوي چې د 15 برابر تشوي په بدل کې د ایران 5 میلیارډ ډالر آزاد شوي.
کله چې دا حکومت ایران ته پیسې آزادوي یا د بندیزونو عملی کول کموي نو دا د ایران د خلکو د اسرائیل د خلکو په وړاندې ترهګریز عملیات تمویلوي. زه په نږدې ورځو کې د متحده ایالاتونو د وسیدونکو په اړه هم اندیښمن یم.
د ایران د ترهګرۍ د نه تمویل طرح چې د هغه هیواد 5 میلیارډ ډالر کنګل کوي د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب شو.
که خدای مکړه د ایران حکومت د هغو برمته شویو له آزادېدو وروسته د یو امریکایي په برمته کولو قادر شي موږ باید دغه امتیاز ورڅخه واخلو. دا یو مشروع معامله نه ده کله چې امریکایان برمته کیږي.
امریکایي قانون جوړونکو د سه شنبه په ورځ اچ آر سل بیا وړاندې کړ چې د یو دیموکرات سیکولار او غیر اټومي ایران څخه د امریکا د کانګرس ملاتړ څرګندوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
نورو نړیوالو مسایلو ته براشو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د هغو اتو امریکایانو له کورنیو سره ولیدل چې لا تر اوسه د حماس لخوا په اسرائیلو باندې د اکتوبر په 10 د خونړي برید په ترڅ کې یرغمل نیول شوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت لوی سلاکار جان فاینر په دې غونډه کې د بایدن سره مل وو او د حماس لخوا د یو یرغمل شوي سګوی د کلچن پلار جاناتن د کلچن د غونډې نه خورا رازی خریدا ویل چې دوی ډاډ تر لاسه کړ چې په واشنگتن یا سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن او د هغه د ادارې په شان بل غوړه ملګری نشي موندلای. بل پلو د اروپای اتحادیې مشران نن پنجشنبه په برکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې دپاره راټول شوي چې هدف یې د اوکراین دپاره د پام اړولو بحث پرانستل او د دې هیواد دپاره د 500 میلیاردو یورو مالی مرستې تصویبول دي. خو د هنګري صدر اعظم ګواښ کړی چې په دې مسلې کې به د هر ډول معاملې مخه ونیسي. د اروپای اتحادیې مشرانو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پیل کې هڅه وکړه چې په جګړې کې د اوکراین سره د دوی دوه ډېرې ابتدایي ژمنې وساتي چې په یو یې د دغو پیسو ورکول دي او بل یې دا چې دا پیسې په څه ډول د روسیې د یرغل مخه ونیسي او دا هیله ژوندۍ وساتي چې یوه ورځ به اوکراین وکړی شي چې د دغه بډایه بلاک برخه وګرځي. تر دې وړاندې د اروپای اتحادیې یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د دې اتحادیې هیوادونو موافقه کړې چې په راتلونکو دوو کلونو کې تر 6000 زیاتو زیانمنونکو مهاجرو ته د اوسېدو اجازه ورکړي. دا د 13 کلونو په پرتله د شمیر زیاتوالی ښیي. دوی همداشان هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه بلاک د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د اوکراین کډوالو زیات هرکلی کوي. د اروپای اتحادیې د یو سند سره سم په 2023 کې د اروپای اتحادیې شاخو ولسو هیوادونو د بیا میشتیدنې ژمنې کړي چې په دوی کې جرمني، فرانسا او هسپانیا درې تر ټولو سخاوتمند هیوادونه ګڼل شوي دي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه غالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال.
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
هیله ده چې زموږ د خبرونو لیدل ته دوام ورکړي. بیرته ګرځو افغانستان ته. په خوست ولایت کې د ښځو هغه مارکیټ چې ټول پلورونکي او پیرودونکي میرمنې دي، که څه هم دغه میرمنې د خپل روزمره ژوند څخه خوښي ښکاري، خو د برېښنا او پانګې له نشتون څخه سټه کوي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې هڅه کوي دا مارکیټ په قرارداد ورکړي تر څو د نورو ستونزو تر څنګ د میرمنو ټول د اړتیا وړ توکي هم همدلته پیدا شي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
دا په خوست ولایت کې د میرمنو یوازنی مارکیټ دی. د دې شهر زیاتره میرمنې د خپل روزمره اړتیاو د پوره کولو په موخه هم دې مارکیټ ته راځي او د خپل اړتیا وړ لباسونه پیری.
نر خزا کلاش په خپل افاقه دي ترشي هر شي د خپل افاقه شایم کولی. لکه سره کاین بازار کې د شاینر شي په کولای سړی وي نو دا هر رقم دي کندوري ناري نادي بخي نه خزینادي په خپل افاقه دي هر شي په ستای شي بخي دوی ته مې ډېر نه خشو دي خدای دوی دا مارکیټ نه را په مخلو چی بخي ماشاله دي خزینه.
بل لورته دغه مارکیټ پلورن کې میرمنې که څه هم ل خپل روزمره ژوند څخه خوشاله ښکاری، خو وایي چې د لوهو او دننه په مارکیټ کې د برېښنا نشتون یې روزګار ته زیان اړولې دی. د دوی په خبره چې د مازیګر لل مرلوې دو سره مجبورې دي تر څو خپل کاروبار بند کړي.
وختونه چې مصرف خرولای مو سره بلکې همکاري وکړي چې دایمه تلوهه جوړه کړو چې څو پروشي دا پاتان نه ګرځي زنانه مارکیټ ته یا شپانه د بل چیږي. موږ د مارکیټ کې ورک نه لرو کوړي چې مو تر نو وخت د کوون نشو کړی ځکه چې مازیګر چې ستر ګډوګه چې د زنانه دکانونه دي چې هیڅ شی نه کېږي هغه کېږي. سره مو سره چې دای ورک هغه وشي چې مقصد ورک ته هغه شي
چې کری دي وختونه دي چپل دي بوټونه دي هر شی ورکې دي دا دی. بل خو باید مو سره لکه کومک وشي ښه دی ویلې وروره څو خار غریبات هر سړی غریبات کنه پیسې نه لري چې د کندریز داشي مسره ماشين ورکی کی دا واشي لکه دا کړی ورکی وشي یو د کندری ورکی داشي کنه دا خزو طرف کې مودا غوښتنه غوړو حکومت
د خوست شاروالي مسؤلین دغه میرمنو ستونزې پر ځای غني. د دوی په خبره چې د نور ستونزو د حل ترڅنګ به دغه میرمنو لپاره د پانګونې او مرستو هڅې هم وکړي.
دومره په دې ځای دومره وسنل لري چې یو دکان دې ډک اوس وخت کې موجوده تقریبا یو چا سره خبره کړې چې د ټول مارکیټ یو چا ته قرارداد ورکړو هغه پانګونه کې وکړي او هغه څه چې زرانه دپاره په کار دي مکمل د مارکیټ کې پیدا شي. اوس خو داسې غریب زرانه وکړي چې یو المري سامان هم نشته نو څو نشي کولی چې غیر خبر شي هغه خپل مشکلات حل کړي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیزونه ولګول، د دغه مارکیټ پلورونکي ښځې وایي چې زیاتره په زده کړو سنبال میرمنې هم په دې مارکیټ کې په کار بوخت دي. دا چې په لوست سنبال میرمنې به بیا کله خپل مسلک او کارونه دوام ورکوي لا څرګند نه ده. شمس هرین، امریکا ژغ.
تاسو د امریکا غږ دری او پښتو ګډه خبرونه ګوري. پښتو خبرونه پای ته ورسیده خو دری خبرونه اوس نشر ته چمتو ده. څو شپې وروسته زما همکار سحر عظیمی به تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کی. سلام سحر جان، په خیر راغلی په پروګرام کې. څه لری
مرانه شایسته جان؟ سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده مصاحبه ویژه با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد بر افغانستان خواهیم داشت. امیدواریم که بینندگان با ما باشند و این مصاحبه را ببینند. در جریان برنامه دیگر موضوعات هم داریم که با هم